پیلیگی خو لهغه مخکې ورسته راپور متحدو ایالاتونو له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو امنیتي مرستې بسته اعلان کړې. دا مرسته به د اوکراین د هوایي ځواک له پیاوړتیا باندې ولګول شي او اوکراین به یې په مټ د توپچي ځواک لپاره نور مهمات ځان ته برابر کړي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د امنیتي مرستې د بستې د ورکړې اعلان وکړ. اوکراین به په دې مالی مرستې سره خپل هوایي دفاع پیاوړی کړي او خپل توپچي ځواک ته به نور مهمات برابر کړي. د امریکا دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امنیتي مرستو دغه بسته له اوکراین سره د امریکا د همکارۍ دوام جوتوي. دغه وزارت لیکلی چې له دې سره به د اوکراین مهم لنډمهاله ظرفیتونه پیاوړي شي او د هوایي مدافع سیستمونه او نور مهمات به ورته برابر شي. پرون د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فوندرلین اوکراین ته سفر کړی و چې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې په کیف کې یو کانفرنس ته وینا هم وکړه.
Dear President Zelensky, I am here today.
گرانو ولسمشر زلنسکی، زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې ډاډ درکړم چې تاسو کولای شئ د اړتیا تر وخت همغه زموږ په اروپایي پیوستون حساب وکړئ.
په همدې حال کې د روسي واګنر شرکت چې د اجیرو سرتیرو یو ډاله ده، پرون سه شنبه د روسي یو پوځي قطعه د اوکراین بخمود ښار ته نږدې له سنگرونو په تیښته تورن کړه. د دې شرکت مشر یوفګینی پریګوژین چې د اوکراین د جګړې په تړاو په مسکو کې نفوذ پراخ شوی، په وروستۍ ورځو کې په خپلو ویډیوګانو کې د روسیې پر پوځي مشرتابه انتقادونه کړي دي. پریګوژین پرون په خپل ویډیو کې ویلي، نن د دفاع وزارت یو وقته زموږ له یو سنگره وتښتیدله او جبهه یې افشا کړه. د واګنر شرکت مشر ګوتسندنه کړي چې د اړتیا وړ مهمات ورونه رسیږي، خپل جنگیالي به نن د می میاشتې پر لسمه د اوکراین له بخمود خارا وباسي. د اجیرو پوځیانو دغه شرکت د اوکراین د ختیس په دې خار کې د روانې جګړې مشري کوي. پریګوژین ویلي، سرتیری د جګړې لکرخې د روسیې د پوځي قومندانانو د حماقت لکبله تختی چې د په وینا جنایي امرونه کوي. د واګنر شرکت مشر یوفګینی پریګوژین ویلي، سرتیری باید د مشرتابه د بشپړ حماقت له لاسه ونه وژل شي. پریګوژین دغه ویډیو داسې وخت خبره کړې چې په روسیا کې د بریا ورځ، یعنی په دویمه نړیواله جګړه کې د پخوانی شوروي اتحاد بریا ولمنځل شوه. د روسیې دفاع وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل، تهاجمي پوځیان چې هدف یې د واګنر شرکت قطعات دي، د بخمود ښار په لویدیځ کې خپلې جګړې ته دوام ورکوي. دفاع وزارت وایي روسي پوځیانو ته مرستې برابرې شوې، خو د پریګوژین هغو تورونو ته یې اشاره نه ده کړې چې له سنگرونو د سرتیرو د تیښتې په اړه وو.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکم. د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو. د تاریخ پو پښتون زوی نظر ماخسته،
هغه د پښتو شعر زرکلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سلیمان ماکو د تذکرو پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی.
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخوالی.
استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهنور الماس اولې د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسم کې نه وو.
دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیټای وو.
د زری کړکې د کتابونو جایزې وسپارل شوې.
انتخاب اسانه کار نه دی، انتخاب کتابونه د دوارانو زوخ هم په نظر کې ورتي.
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبی د 1983 کال د می میاشتې په 9مه نه دېرش کاله مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوعی افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا یې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشانی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1324 کال کې په کابل کې چاپ شو. د خوشحال پیژندنې د تهداب خشت هم پوهند حبیبي شید. د ژب پوهنې، ټولن پوهنې، ادب پوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شایي یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي. د کندهار پانتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مچی الله روحیال چې په خپلې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوه.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه داد چې استاد پر داس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوي یا په دغه کیفیت نو سوي. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کله د ټول اثر مطالعه کوي وی ګوري هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ، حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي، د زړو خبرو اصلاح وي، د زړو خبرو سمون وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی، همیشه به دا ویل چې د نن لپاره، د اوس لپاره، د غزما کړی کار چدی د اوس لپاره دی. ممکن نوی ځوانان پیدا شي، ممکن نوی خبرې رامنځته شي، هغه محل د څه مالک کلی دی دا رات شي، هي ځنې برخه د غسرت شي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دی چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس محل ټاکل شوی دی د دوغو آثار او بلګه هم هغه محل نه و. د لوی استاد په تهیه کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطینو څخه له مخې تهیه کړی دی او یو مختنم او یو غنیمت سره یې پر لیکلی دی، د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکړ کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې غږیدلی دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن د لپاره چې د کوم کلمینو څخه استفاده کړی دی د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیره نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نور د پاره لار اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1999 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي. په دې کې د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهال پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي، په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوي.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک په پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی ازادي راډیو مجلې ته وویل
د مخه تر دې چې موږ تاریخ د حبیبي په لیکونو وژغېږو، باید ووایم چې د 19مې سوي پیړۍ په لومړي کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشأ لري او د یو لرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلودل چې د مدنیتونو منشأ یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه پیسلا انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکانات په محدوده کې ځنګړی مدنیت منځ ته راوستل دي او وده کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله. چې د دتر مخه ټولو افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه را پیلاول کړه د عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګن شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړی ځل د ویډي او استایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبيلو چې بنسټي ځاډانه د چاپريال پرسته امکاناتو تکیه لري په خپل نام تو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګاک څخه پیل کړ دا پیل چې د پخوانی معمولي دوه څخه برخلاف وو دومره مو سر وخت چې په لنډه موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کا او د افغانستان ټول لوستو نو لوستو یو ډول ته تاریخ د پیل حد سرګن سو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځه او د دې وست افغانان ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده په هند عبد الله حبیبی د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روشانه کی او د 15000 کلن اوج زمانی واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅړلې چې یوې خواته نه وایز د دې لري زمانی واټن یا حتی نیم کال هم پاتنوسو لبلې خوای د هرې داد ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړ او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواب کړي
د استاد حبیبي آثار په پښتو فارسی او اردو ژبه خبر شوې دي د خپل څلور بیا کلن عمر کې یو څلولس کتابونه او رسالې تالیف کړل د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي عبدالحادی مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړل دي له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي
د استاد حبیبي شاوخوا دولس کتاب ما ژباړلي دي دولس کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتلا تر اوسه نه چاپ راته دي
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمي چاپ کړی دی د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وخت کې په فارسي کې هم دی تاریخ افغانستان د راس ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمي باندې چاپ کړی دی د 2011 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و ته دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه بيبي و وړم چلا ودا مې اجباړلې د چاپ کړی دی هغه یې پرندوی ټولین په کندهار کې هغه چاپ کړی بیا وروسته نه دوه کتاب طبقات ناصری چې د علامه بيبي تاریخات او تحشی پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشي افغان چې د علامه بيبي یاداشتونه و
گرانو محترمو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونې په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سودے سوداگر سوداگر تلپ سودے بامپ سودے سوداگر سوداگر گسپ سودے کامپ سودے سوداگر سوداگر کامپ سو دے سودا گرا دملک بگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کامپ سو دے سودا گرا سو گرا جنت مستورو بہوس کے دمست انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گسپ سود کامپ سود سودا گرا سودا گرا Thank you.
سود سودا گرا انگریزی وسکی شراب بوتل پسود انگریزی اسلام پسود سودا گرا گس پسود کام پسود سودا گرا سودا گرا سودے باپ سود سودا گرا سودا گرا گسپ سود کمپ سود سودا گرا سودا گرا
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم د استاد عبدالحی حبیبی نه تیر شم کلین شو د تاریخ پو پښتون زوی نظر ماخسته
هغه د پښتو شعر زرکلن او دوله سو کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سلیمان ماکو د تذکرو پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخوالی
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدار وو
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهنور الماس اولې د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسم کې نه وو
دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیټای وو
د زری کړکې د کتابونو جایزه وسپارل شوې
انتخاب اسره کار نه دی انتخاب کتابون د داورانو زو خند نظر کې ورتي
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمیر نور مطالب پوهاند عبدالحی حبیبی د دیر لسو در شپیتم کال د می میاشتې په نهمه نه دیرش کاله مخکې په کابل کې وفات شو استاد حبیبی نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوعی افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده د په دیر لسو څوارلسم کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه وروسته بیا د همدی په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو د روشانی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په دیر لسو د څلوېشتم کال کې په کابل کې چاپ شو د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبی شه ده د شپ پوهنی ټولن پوهنی ادب پوهنی او تاریخ پوهنی په برخو کې د استاد حبیبی آثار بهرانه یو ته خورا مهمه سرچینه دي شای یوازې د پټي خزانه موندل او چاپول کافی وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبی هیر نکړي د کندهار پانتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي استاد متیولا روحیال چې په خپلې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبی د متونو پاړه وای چې تل پکې نه وشته پام شوه
د استاد د متونو په باب یو مهمه مميزه چې د هغه د عادت شي استاد پرداس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوي یا په دغه کیفیت نو سوي استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدار وو تاسو کله د ټول اثر مطالعه کوي وی ګوري هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي د زړو خبرو اصلاح وي د زړو خبرو سمون وي دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو خو استاد تحقیق د پایټکه هم نه شوی همیشه به دا ویل چې د نن لپاره د اوس لپاره د غزما کړی کار چدی د اوس لپاره دی ممکن نوی ځوانان پیدا شي ممکن نوی خبرې رامنځته شي هغه محل د څه مالک کلی دی دا رات شي هي ځنې برخه د غسرت شي لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دي چې په متونو کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس محل ټاکل شوی دي د دوه آثار او بلګه هم هغه محل نه و د لوی استاد په تحقیقاتو متونو کې تر ټولو لمړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطی نسخو لمخی تحیه کردی او یو مختنم و یو غنیمت سریزی پر لکلی ده ده خوشحال پر جوند و ده خوشحال پر افکار و ده خوشحال پر آثار و بانده بحث بکش کردی خپل ده کار پر رویش بانده جغی دریدی او ده خپل کار یا ده خپل انتقاد ده ده انتقادی متن ده پارا چه ده کمو کلمه نسخو سخی استفاده کرده ده حقوق با بیا بحث کردی البته دا به اوس زړې خبرې دا به اوس ډېر تکراری خبرې مګر هغه مهال دا ډېرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متنپوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه روش باندې کار وکړي دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نور دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي دا هم د بیلا بیلو خطی آثار څخه د دیوان د بیلا بیلو خطی نسخو مخه تهیه کی او په هغه کې هم خپل په خوانې رويش وپاله تر دې ورسته چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1999 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپ نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي پدې کې د پیل سرزه دونه غنیمت او مختنمه سرزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهال پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوي
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي د منډیګک په پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی آزادی راډیو مجلې ته وویل
د مخه تر دې چې موږ تاریخ د بیبي پر لیکونو وژغېږو باید ووایم چې د 19مې صوی پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشأ لری او د ولرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي دوهم ډله بیا هغه شمیر په هانو چې چاپریال پر اصالت او مهیتی امکانات پر ول متکی نظریه درلود چې د مدنیتونو منشأ یو نه ده د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه پیسلا انکشاف نه دی کړی بلکې د هر سیمې د چاپریال مطابق او امکانات په محدوده کې ځنګړی مدنیت منستر واستلې دی او ده کړی ده علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د دتر مخ ټولو افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه را پیلاول کړه د عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګن شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړی ځل د ویډیو واستای مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبيلو چې بنسټي ځډانه د چاپريال پرسته امکاناتو تکلري په خپل نام تو اثر تاریخ مختصره افغانستان کې داسې وڅړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګک څخه پیل کړ دا پیل چې د پخوانی معمولي دوه څخه برخلاف دومره مو سر وخت چې په لنډه موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کا او د افغانستان ټول لوستو نو لوستو یو ډول ته تاریخ د پیل حد سرګنسو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځیده او د دې وست افغانان ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده په هند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوج زمانی وټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅړلې چې یوې خواته نه وایز د دې لري زمانی وټن یا حتی نیم کال هم پاتنوسو لبلې خوای د هرې داد ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړ او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړي ته هم جواب کړي
د استاد حبیبي آثار په پښتو فارسی او اردو ژبه خبره شوې دي د پخپل څلور اویا کلن عمر کې یو څلولس کتابونه او رسالې تالیف کړل د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي عبدالحادي مجروح د استاد حبیبی یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړل دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړی دي.
د استاد حبیبی شاوخوا 12 کتابه ما ژباړلې دي. 12 کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتل تر اوسه نه چاپ راته دي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمي چاپ کړی دی. د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې په فارسي کې هم دی. تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمي باندې چاپ کړی دی. د 2013 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و د دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د لاما بيبي و وړه مجله و دا مې ژباړلې ده. چاپ کړی ده هغه یې پرندوی ټولین په کندهار کې هغه چاپ کړی. بیا وروسته نه دوه کتابه طبقات ناصری چې د لاما بيبي تاریخات او تحشی پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشای افغان چې د لاما بيبي یاداشتونه و دا بیا دواړه د لاما بيبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي او د زمونی چلوي د هغه د خواچا په خارص کې
مجرور سه د کوم اثر سه تاسو ژباړلې دي او تر اوسه پورې نه دي چاپ شوی. د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ یې کی؟
نه رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې. نو کومې ادارې کړې ده؟ دا دوه کتابونه چې می درته یاد کړل د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشای افغان دا د علامه بيبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دي. که څه هم دغه طرفه رسمن ژمنه د نورو کتابونو څخه خو داسې بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم د بودیجې په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه سه تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوي؟ دا کوم کتابونه دي؟
د کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه بيبي او پښپړ لیکنه او تحقیق دي. نوای معارف چې مرزا طه محمد شکارپوري لیکلې دي او علامه بيبي تحشي او تعلیفات ورکړي دي. هنر یو هدي تیموریان زین الاخبار د عبدالحجر دی کتاب دی علامه بيبي تعلیفات او تحشي ورکړي دي. مادر زبان دری خطونه وشتهای کوهنی افغانستان څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوی دي
چاپ ته به امه د کیجه او چاپ ته تیاریش. مجروح سپ د استاد حبیبی خو زین نور دری اثر هم شته. څنګه تاسو نیت کړی دی نور هم وښ پړی او کنه دې ته انتظار یاسي چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور شپړی؟
نه ما دې ته چاپ ته انتظار د پاره کار نه دی درولې. ما د سپټیل د چې صدا لا ما بيبي ټول دری اثر پښتو ته راوښبړل.
د استاد حبیبی کوم اثر نن سبا تاسو کار پې کوي او شپړی؟
د علامه حبیبی اثر چې دا وخت زه لګی اختایم چې چاپ ته چمتو کوم چاپ ته برابر کوم هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی او چې په ژباړه یې اختایم لا یو څه کار راته پاتې دی. هغه هنر یو هدي تیموریان دی د هرات تیموري پیر هنر او غواړم چې هغه یو څه تعلیقات هم ولیکم. ژباړه یې اخري مرحله ته رسیدلې ده خو تعلیقات په لاسه وخت رسواشي.
د شغل مجروح څخه په مننه وړاندې په دې خبرونه کې د تاریخ د پانه راړو چې د کوهنور الماس د چا دی؟ د افغانستان، هند، بریتانیا، کده کوم بل هیواد؟
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د بریتانیا د ملکې لتاج څخه شپږشت یا کال وروسته د کوهنور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات دي. ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 کرات دی. افغانستان، هند، ایران، بنګلادیش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس د لندن ور وسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلز او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې تر سره شول او د دوی دواړو په تاجونو کې نور خمیه شول شوی. دریم چارلز چې اوس 14 کلن دی د 2022 کال په سپتمبر کې د خپل مور دویم الیزابت لمړینې وروسته د بریتانیا پاچا شو خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نو تر سره شوي. دغه مراسم ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپرېدل نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایداوي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه وي شودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لره بورسیره کې دوه سره بیا د ناندري پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند په رسمي ډول شکایت کړي چې دا الماس ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې د کوهنور الماس ته دوی دی. خو کوه نور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پادشاهانو سره ډیر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پادشاه سکندر لودی پرې شي دی. یو شمیر کتونکو د دې لپاره د الماس افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپل خوشه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس ته ملکیت پاره مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستی دی نظر اخیسته.
شیبر صاحب تر هغه ځای چې ماته معلومات دی او ما په تاریخونو کې لوستلې دي د دې اصلي ټاټوبه هندستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. ته د دې ذکر په ډیرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتات کې شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده او پاری کم شوی ده. او دا وروسته د هندستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده چې په هغو کې یو د راجاګان د مالوا راجا او بل یو بل راجا و چې راجا بکر ماجد سنگ نومېده. راجا بکر ماجد نومېده. همداراز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده. په هندیانو کې علاوالدین خلجي و جلال الدین خلجي د دوی لاس ته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله لکه نادر لودیانو کورنۍ پاچانو لاس ته ورغلی ده. خپله سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل لپاره چې دغه الماس ولیده نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهینور سلطان سکندر لودی پیخی او هغه چې د الماس دیدلی ورته حیران شوی دی ویني دا کوی نور.
په امدې برخه کې چې تاسو وایئ چې افغان پادشاه د نوم پلی شه دی مخکې تر دې په هندي متونو کې کوی نور الماس څه ویل شوی دی؟
مخکې دا هغه نه به شاید بل نوم درلود. داسې دغه نو کنه داسې دغه نو دغه دی الماس په نامه یادېده چې دا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته. اما دغه نوم چې ورکړ شوی دی د کوی نور الماس دغه سلطان سکندر لودی ورکړی ده.
لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان بیلابیلو پاچایانو سره دا الماسو نو کچرته دی ملکیت خبره ای نو بیا فکر نکوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی خو کلونه کلونه له افغانانو سره وو. افغانان هم بیا دا حق لري چې ووایي چې دا د افغانستان مربوط دی که څنګه؟
دا الماس اصل کې د هند شتمنی ده. خو وروسته کله چې دغه په هندوستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې ایرانی نظر افشار په هندوستان باندې یرغل وکاو نو هغه په هغه کې په هندوستان کې محمد شاه مغولي د هندوستان واکمن وو. هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهینور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت د مغولي پادشاه د ځان سره دغه ته ویوړل ایران ته ویوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو نو دغه د حرم د دغه کورنۍ د دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه. دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ نو دوی دا یو احسان په دوی کړو. د دې احسان په مقابل کې دغه کوهینور الماس د سوغات په توګه ورکړه. یو وروسته دغه الماس دا غزوی تیمورشاه دا غنه وروسته شاهزمان او دا غنه وروسته دا شاهزمان میرانی ورور شاه محمود ته پلاس کې ورغی. بل اخره دا شاه محمود تر رندول وروسته د کوهینور الماس شاه شجاع لاسته ورغی چې هغه بیا دا غنه بیا راجا مہاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه سک دغه په هندستان کې هغه تر لاسه کړ. بیا دغه وروسته دغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده هغه ته پلاس ورغی. بیا سره وروسته دغه زوی مہاراجا دلیپ سنگ ته پلاس ورغی. خو بیا د مہاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1850 کال کې د انګلستان ملکې وکټوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو وایئ چې دا په سوغات کې ورکو لیکن آیا داسې سند شته چې په هغه کې ویل شوي وي چې دا د سوغات په لخاطر ده ته ورکړی دی او که نه د دې لپاره یې ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت؟
نه دغه د سوغات کلمه زما مطلب ده. د سوغات کلمه چیرته
سوغات خو راغله خو د دې په بدل کې دغه کښې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې وو، د ده د کورنۍ هم د منځه وړله.
نه دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې ده په سوغات کې ورکړ.
تاریخي متونو کې هم راغلې ده، بالکل راغلې ده، او د سوغات په توګه یې ورکړی ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و؟
نه، ده د افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و. دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی ده. دا خو که نه بیرو بیرو پاچانو د ایران پاچانو او دا چې پاکستان یې دعوه کوي چې دا زمونږ د پاکستان هېڅ یو زمامدار ته دا په لاس نه ده ورغلی ده. دوی دا دعوه دغه
بیا البته وبخښئ، پاکستان ویلی دی چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره و، بیا ترې اخیستل شوی دی. داسې ادعا لري.
په لاهور کې خو هغې وخت مهاراجا رنجیت سنګ و، بل څوک خو نه و.
او بنگلادیش څنګه ادعا کوي؟ بنگلادیش څنګه ادعا کوي؟
د بنگلادیش ادعا خو بیخي پوچ او باطل ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څنګه؟
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه. افغانانو نه لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړ شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکې ویکتوریا ته ورسی، ډیر وخت له کومو کسانو سره پاتې شوی دی؟ آیا د تاریخي متونو له مخې ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
د تاریخي متونو ډیره موده د خود افغانانو سره، دې کې شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیره موده و، ځکه د سکانو واکمني دونه اوږده واکمني نه وه. د سکانو ته خو یې څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو تېنه قدرت ونیوه سکانو نه. او ایسٹ انڈیا کمپنی، شرقی کمپنی د هند پوش په هند باندې دغه راج کاو، سلطنت کاو، دغه کاو، دوی د قوت د منځه بې وړو د سکانو د ټولو دغه. یعنی دوی خپل انګریزان امرن دغه شو په 1350 کال کې د ملکې ویکټوریا ته په لاس ورغی. او ما تاسو ته عرض وکړو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو په لاس کې وو. د پښتنو په لاس کې وو، د خلجیانو په لاس کې وو. خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو، د لودیانو په لاس کې وو، د لودی واکمنانو په لاس کې وو. دا هم ډېره اوږده، یعنی ډېره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده، په دې کې شک نشته. ده
له ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس په اړه چې هندیانو افغانانو ته په خپله خوښه ورکړی او پخوا تر نورو واکمنانو ډېر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی، اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی؟ قسیم ځیر چې د ستا کوهلم په پوهنتون کې تاریخ لوستی وایي
د دې اهمیت په څو برخو کې موږ کولای شو ووایو. د تاریخي اهمیت دی چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تېر شوی دی، یو نه یو ته پاتې شوی دی، بل نه بل ته. د دې تاریخ لیکنیز اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې دی د یو ماخص په حیث موږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ له دې نه ولیکو. یعنې تاریخ نه یوازې استنساخ دی، استناد دی په متونو باندې، او ماخذونه یوازې متونه دي، بلکې شیان کېدلی سي. چون یا خو متون نیمګړی دي، بل متونه دومره ډېر نشته، دی ټول فرهنګونه شفا کتبي نه دي. نو تاریخ شیان په هغه فرهنګونو کې چې شفاهي دي، یو ډېر لوی تاریخ پوهنیز اهمیت لري. نو کوهینور دغسې یو ماخذ دی چې موږ کولای شو له دې نه تاریخ ولیکو په تېرو زرو کلونو کې. او که څه هم چې ځینې منابع د دا له زرو کلونو هم ډېر پخوانی کوي، او د انګریزانو د شاهي تش د زیوراتو برخه ده. نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی، دومره مختلفو دربارونو کې، دا ډېر زیات دی. او بل اهمیت دې دا ده چې د نړۍ یو ډېره نادره او قیمتي ډبره ده. په دغه اندازه باندې، په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی. او دا هم د دې بحث کېږي چې دا دته یو خاص ځای ورکې و، په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوریو برخه وګرځي. د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی.